بجی شوی ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نس پروګرام ته ځانګړې شوی په څو شیبو کې زما همکار فریده سیال مختوری او نن هم پر دې خبرې کېږي په دې پروګرام کې چې ځوانان د مسلک په غوړه کولو کې څومره له دقت کار اخلي خو پایل دې سات په خبرونو کې
چین وای کړی طالبان تر واکمنې لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږي نو په رسمیت به وپیژندل شي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین نن په خپل اونیزه خبری غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا ده په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي خو هغه زیاته کړه چې چین هیله مند دی افغانستان به د یو آزاد او ټول شموله حکومت د رامنځته کولو د متعدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق د تروریزم د ځپلو له نړیوالو او په تېره له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د پاللو او په نړیواله ټولنه کې د ادغام له لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل داسی وشینو د طالبانو حکومت به په طبیعي ډول پر رسمیت پیژندل شي طالبانو تیرونه اسدالله بلال کریمی په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیرې خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عرب امارات په دوبه ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د کمیدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي بې وخته ورښتونه د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده د زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري د وچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده د بلوچستان چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین اتر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون خبرلان ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د ډیری اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی خو د ډیری اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل پښتین اسلام آباد ته بیول شوی دی اڅکزي تور ولګاو چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمي کړی خو په ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو د موټر د پښتین د موټر مخه نیسي د پی ټی ایم مشرانو د چارواکو اداوی رد کړي په عین حال کې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د پښتین پر نیول کېدو اعتراض کړی دی د غورځنګ غړي او سیاستوال علي وزیر پر ایکس شبکې لیکلي زندان او حملې به د دوی زغم نه یوازې کم نه کړي بلکې ټینګ او پوخ به کړي د ښځو د تعلیم او حقونو فعال او د پی ټی ایم غړي سنا اعجاز د پښتین نیول او پر هغه برید غندلی دی منظور پښتین د بلوچستان ایالت پولیسو پرون وروسته له هغې ونیو چې پر موټریز کاروانې ډزې وشوې په دې برید کې د ته ځان وانه وخت خو د یو همکار او یو لاروی میرمن ټپیان شول د پی ټی ایم فالان وای دا دازي د پاکستان امنیتی ځواکونو کړی دی د غزه په جنوب کې د اسرایلی پاوز عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر لفظي تری غوښتي دي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي د ډله متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند لپای ته رسیدو وروسته د زیاتېدونکو انساني تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرایلو دا تمه لري نه چې پر هغه سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي ځایونو په توګه په ګوته شوي په ځواب کې ویلي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قرباني دن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې هغه ځوانان یا په ټوله کې نوي ځوانان چې له ښوونځي او فارغيږي او ټاکل شوی د کانکور ازموینه به ورکوي او دوی په پانتونونو ته بریالي کیږي څنګه انتخاب وکړي او دوی غواړي چې په راتلونکي کې له نوم سره کوم ډول مختاره یو ځای شي. څومره اړینه ده چې د دغې ټاکنې او په دغې انتخاب کې موږ دقت وکړو، د کورنۍ نظریات څومره په پام کې ونیول شي، وسره په څنګ کې د دوستانو او ملګرو مشورې څومره اړینې دي کله چې موږ غواړو د ځان لپاره یو تحصیلي رشته غوره کړو. د دې سره بچوخت په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته هم یو څه تم شو پاتې بشو، که زموږ خویندې غواړي په دې ارتباط باندې چې دا چې اوس دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، یا له ښوونځیو موږ فارغین نجونې نه لرو، نو په دې موضوع به هم د دوی نظرونه واخلو. که تاسو غواړئ چې په پروګرام کې را سره برخه واخلئ، وروسته به تاسو واتساپ شمیره وایم. خو نن په پروګرام کې سره میلمانه شته ده، زموږ قدرمن میلمانه عبدالوافی نایب سید، اقتصادي او ټولنیزو چارو پوه، همدارنګه ټولنیز فعال وحید زهیر، او دوه تنه هغه کسان چې دوی غواړي په روان کال کې د کانکور ازموینه ورکړي او دوی لا په ښوونځي کې دي یا فارغ شوي دي. له دوی په وړاندې ډېر واورو، حجت الله افغان او عزت الله الهام. په پیل کې به افغان صاحب ته ورشه. افغان صاحب، تاسو ستړي مشئ، بخیر راغلی. لتاس یورو که په پیل کې په دې اړه ته وایس چې له دولسم نه فارغ شوی یاستئ، په دې مکلف فکر کړی دی چې په راتلونکي کې باید څه کار شي، یا له ماشومتوبه دا فکر در سره و چې تاسو غواړئ انده کې له نوم سره مو ډاکټر ولیکل شي، انجینیر ولیکل شي، یا که غواړئ بل کوم کار وکړئ؟
وعلیکم السلام. سلام دم علیکم السلام ویو، زموږ طرف هم تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې لې مشټول برکرو جوړي تاسو د پښتنې په اساس باندې لمشم توب مو شوق، او لمړی دا چې د دولسم ټولګي سکل فارغ یم، یعنی په 14-2 کې د دولسم ټولګي پښتونستان لیسې څخه فارغ یم، او شوق مو دا و لمشم توب چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې لنوم سره مو ډاکټر کلمه اضافه شي، همغه سي دا مغه په تکل باندې روان یو، هڅه کوو، کوشش کوو، او ان شاء الله چې امیدوار یو چې مغه به وشي.
یا کله ته وای افغان صاحب، دا شوق لکم ځای پیدا شو چې په ما وشم توپ کې تاسو غوښتل چې لنوم سره موبایل ډاکټر کلمه ولیکل شي؟
ډیره زیاته مننه. شوق مو کروایم چې زما د کورنۍ غړي به ورته وایم، زما د کاکا زامنو هغوی په خپل باندې هم ډاکټرانو انډی کړی وو، د البته د شخصي پوهنتون نه انډی کړی وو، او ډیره مخکې کړی وو. نو بیا ما چې هغوی به ما کله کتل ځال ته په اتم اوم صنف کې وم، نو ما به هغوی کتل، زما به شوق پیدا کېده، زما به ذوق پیدا کېده چې زه هم باید ډاکټر شما. ما سره بیا د کورنۍ سپورټ هم پلار او مور به مې د کورنۍ نور غړو به ما ته ویل چې انشاءالله ته به ډاکټر جوړیږي، او دغه دغه هیلې وي ماشومتوب نه ان تر دولسم سینو پورې، بیا دولسم سینو نه وروسته همدا اوس هم کوشش کوو، هڅه کوو چې دغه هیلو ته ځان ورسوي.
او افغان صاحب، کله چې تا غوښتل ډاکټر شي، حتمن دغه دولس کاله ښوونځی مې چې ویلې په همدې مو فکر کړی ده، کوم مضمون کې بیا تکړه وي، کوم مضامین فرزان ته مطالعه کړي ده، کوم کسان چې غواړي ډاکټر شي افغانستان کې؟ خو همدغه فکر ده، همدغه ذهنیت ده چې باید هغوی په کانکور کې جګه نمرې واخلي، بیالوژي سره نه پوهېږي، مینه وي، یا داسې ساینسي مضامینو باندې نسبتا نورو ته ښه پوهېږي، بیا دې مسایلو کې تکړه یې پوهېږي؟
اها بالکل، کو ما ما ته پسند کې استادانو هم ویل چې ته باید یو خو په کانکور کې ښه نمره ترلاسه کړې. یوازینی علت یې دا و چې زه په سنچي مضامینو باندې ډېر ښه آګاه یم، ښه پوهېږم، الحمدلله الله ناراضي ما چې کله استاد په سنب کې په سنچي مضامینو باندې کار کوي، نو زه ډېر ښه کیچ کولی شم، زه ډېر ښه حاصل کولی شم چې د استاد خولې نه یو څه واخلم، او بیا که زه مطالعه وکم او زه هغه ځان سره بار بار تکرار کړم، نو زه ډېر ښه حاصل کولی شم. نو په سنچي مضامینو باندې هم ډېر ښه پوهېږم. بل مې شوق د بایولوژي سره و، په لسم یولسم دولسم ټولګي کې دغه بایولوژي نو زما لپاره ډېره جالبه وه، او په هغې کې ډېر ښه معلومات و. دا سنتي مزامن می دانو از دکیګی مډیر خو بیولوژي سره مشوق دی
بعد نه فرانسه تاسو به ترشم اوس به هم عزت الله الهام ته ورشو مخکل دین شي زموږه د نور ملمنه هم په تمه دی غوي ته ورشو اول بده دې زکونکو خبرې واورو الهام سپتم ستړی مشي په خیر راغلی تاسو ته وایي ته وخت فارغ شوی یاست یا لا په خوندې کې یاست او تاسو غواړئ انده کې څه کار شي
ډیره مننه تاسو ته او تاسو له طریقه د پرونی ټولو ریدونکو ته سلامونه زه هم په خپل وار سره وایم مننه زه هم په تور لسو یو کال کې فارغ شوم بیا مې له هغې وروسته آمدګي شروع کړله دلته په خپل ننګرهار کې چې دی دلته مې آمدګي شروع کړله او دا د نو آمدګي هم بس پای ته رسېدلې ده لا یو څه درسونه یې پاتې دي نو انشاءالله پاری مو پکې شروع کړی دا او کوشش کوو چې ځان کم چې موږ هدف ته غیته ورسو
غواړی څه کار شي هدف دې څه ده
نو زما خو شوق چې دی هغه له ایم ډی سره دی غواړم یو میډیکل ډاکټر شم نو دا زما ډیر ارمان مې دی او شوق مې دی او د همدې لپاره مې ډیر هڅه هم شروع کړی ده
افغانستان کې لکه موږ چې زما په یاد دی د خپل ماشوم ته وبنه تر دې چې پانتون مو ویلې انجونی عموما به ویلې چې موږ غواړو ډاکټران شو که هغه وړه وه که غټه وه که مکتب کې به وه په هر صنف کې به چې والکانو به عموما دا غوښتل چې انجینران شي نه پوهېږم چې تاسو دواړه ولې داسې شوق مو کړی ده چې د انجونو په مسله باندې دا مسلک مو ډېر خوښېږي له تاسو هم ورته پوښتنه کوم افغان صاحب درته ځواب کړه تاسو په کوم مضامینو کې مکتب کې ډېر تکړه یاستئ او په دې اړه مطالعه کړې ده که چیرې تاسو طب ته کامیاب شئ کوم مضامین به وایي او یعنی کانکور کې لوړې نمرې طب ته پکار دی څومره ورته آماده یې الهام صاحب غږ مو سم نه راځي فکر کوم چې الهام صاحب سم شو مهرباني
نو استاد د پښتنې په ځواب کې به دومره وایم چې زه هم د مکتب کې چې زما ډېر شوق ور سره هغه مې یو له ریاضي سره مې ډېر شوق و بل مې له بیولوژي سره ډېر شوق و نو خواري کوو لګیا یو انشاءالله زما په ځان باندې پوره باور دی چې یو میډیکل ډاکټر شم او را روان کانکور کې یو داسې نمرې ترلاسه کړم چې هغه څنګه چې زما فکر دی او څنګه مې ځان توقع ده نو انشاءالله زما اصل په سلو کې باور دی په ځان باندې او داسې کوم خبره باندې وي چې زه دې پاتې راشم نو انشاءالله په دې مخواري شروع کړې ده او بس چې د دغې لارې د خپلو هېوادوالو خدمت وکړو نو بس دا زموږ د پاره هر څه دي په دې موږ ډېر خوشحالي دي
او الهام سبسه سبب شو چې ستاتب سره شوق پیدا شوی ده
بالکل زما مشر رور چې دی هغه هم ام دې څخه فارغ خو هغه چې دی شخصي ام دې کړې ده نو هغه زه تشویق کوم نو هغه چې ما کاته نو دا د خپلو هېوادوالو خدمت او هغه د خلکو دعاګانې او بس زما تشویق هماغه کړی دی نو هماغه راته ویلي دي دغه کومه لار چې ما انتخاب کړې ده دغه لار ته هم انتخاب کا نو دا زما شوق د همدغه ځای راپورې ده څو چې زما مشرور هم هغه د ایم دی ډاکټر ده
مدنه کور ودان رستبه لتاسی دوارو افغان صاحب او الهام صاحب نو پختو چې کلمو په دې فکر کړی دی چې چیرې تاسو دوار ډاکټران شي په کافی اندازه به تاسو وکولای شي پیسې وګټي کنه خو زموږ د نورو ملمنو ته باور شو وحید زهیر او عبد الوفی نائب صاحب هم سره دي نائب صاحب تاسو ته په پایل کې درځم تاسو ستړي مشي تاسو د دې دوارو ځکهونکو خبري واورېدلې دوی به په راتلونکو کال کې کانکور ازموینه ورکي او دا چې کوم پانځي ته به بریالي کیږي خو دې دواړو ته په تمه ده گینی ولې ده ستاسو باندې دغه ډول انګیزه چې دوی درلودله د خپل هدف د ټاکلو لپاره دا هر ځوان لري یا که د کورنیو کې لکه دوی چې ځینې کسان درلودل په کورنیو کې نور غړي دي یا نور کسانې کتلي دي چې هغوی دغه مسلک ټاکلی دویم په هماغه لار قدم ایښی دی دا مهمه ده ورسره او که نه ځینې استعدادونه د دې سبب کیږي چې سړی یو مسلک ته لاړ شي
نړۍ مننه تاسو ته د خپرونې ټولو اورېدونکو ته سلامونه
د دوړو خبرې مو اوریدې او واقعا زړه خوشاله شو چې د یو فکر او د یو پلان مخې امدګی نسی او مختار وایي او بدبختانه افغانستان کې چې وکتل شي موږ خپل چې داسې یو مسیر څخه تیر شو یا شاو په نور ځوانان چې ګورو ټول داسې یو ډول فکر نه لري ځینې رښتې یا مسلکونه په تحلیلي شي ځینې د دې خپل هغه کم تجربهګي او نادانی وی چې یو رښتې انتخاب کړو د وخت په تیریدو سره چې بیا کله وخت تیریږي د عملی ژوند تر ازي د کار او مسلک ډګر ته د دې شوق د بل شي سره وي نو تر کومه چې مال د مسلک د انتخاب خبره ده یا د رښتې خبره ده هغه که چیرته د شوق او ورته پر اساس شي نو خبره ده لکه څنګه د ډوډ اورونه مخترمانه دي شوق او ورته په دې معنا باندې چې دوی باید اول کله چې د دې لیسی عموما د لیسی دور د ځوانان کله زی یا پیغلی جونې چې کله لیسی دور ته زی نو د سره د مسلک د انتخاب فکر باید وسی چې په راتلونکي کې څه شي وړم عموما تاسو وګورئ په دغه غونډې هوا د نړۍ د لند پاکستان مثال چې والي لیسی دور ته زی مې نه زمونږ لسم ټولګي چې پیل کیږي په کالج د کالج دورې لسم نه دوستان نو دغه وخت به دې ځان سره مسیر وتا کې او ډیر باید په هغه مسامینو باندې به ډیر فوکس وکړي چې کوم د دې راتلونکو رښتې سره اړخ لګوي دا یو موضوع دویمه موضوع دمه د هغه ځوانان یا پیغلي دي چې په ناخودګا ډول باندې چې کوم ځای ته راغلل یا کوم رښتې ته راغلل هغه یو د کوشش کوي چې هغه شوق د پزان کې او وروزي چې هغه بیا ډیر سخت کار دی او د وخت په تیریدو سره دې به مجبور دي تر کې مسلک وکړي چې دا یعنی د دې ټول کیریرم خراب شي او هغه ځکه کوم چې دی بیا دومره ورته په ګټه باندې نه توام دي دا دویمه ډله هغه زما د مشاهدو په اساس باندې وطن کې وګورم دا ډله خلک دي دریمه ډله بیا هغه خلک دي بدبختانه چې دا غي تعداد هم زیات دی او د افغانستان دغه لوی او پنځه خارونو لاستوګونو پرته نور زیاتره ولایتونه کې هم دا کیسه ده چې دوی باندې رښتیا چې وی هغه تحلیلي وي اوس که څه هم د جنو برخه په کانکور کې خوار ده د صفر به نشته د حکومت چې کتل یا تر خويند ته بیان وکړي چې تاسو یا طب انتخاب کړئ یا مثلا مالیمه انتخاب کړئ یا نرسنګ یا قابلیت انتخاب یعنی زه خپل کورنۍ هغه مثال نه چې ګورم رښتیا ورته د مور پلار مشورور مشخور له خوا انتخاب کېدل همداسې ځوانانو ته نظام خپل زه په ډیر لسو نو یو یو نو چې کله فارغ دم د کور فشار مې ټول هم دا چې تاسو د ازیات کوم خاص په باجرات مسته تاسو کوشش وکړئ چې به وایس او چې زما شوق د اقتصاد پر مارل چې نه زه اقتصاد وایم او مندل سم وکړم څه سره زما شوق هغه مې نو ته مې پرېټي له یوټوب نو کو نو درې مډل هغه چې به تحمیلي دی او دا غي تعداد زمون په وطن کې ډیر دی نو په لاندې کې کوه مې چې رښتا د شوق او ورته پر اساس باندې د پلان مخ کې انتخاب شي خدا او چیرته په دمو کټګوري کې راځنو بیا
مننه ظاهر صاحب کتا سره تا وای اوس افغانستان کې په څنګه ډول کله چې رژیمونه بدل شي یو څه ځینی مسلکونه شې دي هغه کار نه ورکی لکه ځینی کسانو حقوق خوخیږي او افغانستان کې حقوق کار نه ورکی ځکه چې د کار ساحه ورته نشته ده او کوم کسان چې فارغيږي عموما لکه څنګه چې دغه دوه زده کوونکو ویلي دوی هم هغه ماشوب توپ نه ځینی انګیزي ورسره وي یا شاوخوا کې چې خلک ګوري یا کیدای شي د پیسو په اساس باندې چای دغه مسلک خوي یا کیدای شي دا چې شوق ورسره وي دوی یو مسلک ټاکیو نایب سی صاحب هم ځینی برخه تشریح کړی چې ځینی کسان تحمیلي او رښتې تزي خو فکر کوي اوس مهال افغانستان ته وګورو کنوري نړۍ ته وګورو دا سی یو مسلک شته که ځواني وټاکي په هیڅ حالت کې هغه توان نه کوي صحیح صاحب
ډیره مننه ځان لومړی سر کې د نایبي صاحب خبرې تاییدوم او کوشش کوم چې تاسو د پښتنې په جواب کې د نور ورته باندې هم وغږیږم لومړی خبره خدای لکه څنګه چې تاسو د حقوق او د نور په ونځ او مثالونه هم کېدل شي چې اوس مهال په افغانستان کې ممکن ډیر عملی شکل ونه لري یا ډیر د تطبیق وړ نه وي نو خو خبره دا ده چې هر هغه څوک چې هر مسلک ته کې پډیر شوري ډول وټا کی او پډیر ښه شکل غل لپاره امادګي ونیسي کار پکې وکي لبده مرغه په افغانستان کې ځینې مسلکونه لکه تار چې یاد کړل ټیک دی یا انجنیری دی
دا د برتری د احساس لمخې باز خلک کار کی خلک کوشش کوي چې په نورو کې برتره ښکار شي یا په نورو کې برتره معلوم شي. نو لپاره دوی دغه مسلکونه ټاکي. همدارنګه تاسو ویل چې آیا اوس مهال داسې مسلکونه شته چې هغه په هر ځای کې لکه عملي او یا خلک پکې ګټه وکړي؟ هو ځینې مسلکونه شته دی چې حتی دا خپل د طب چې دی په افغانستان کې ډېر زیات کامیاب دی. په همدې خاطر دی چې هر وخت افغانستان کې دې لپاره ضرورت وي او خلک ورسره کوم حساسیت نه لري یا کوم مشکل نه لري. فرض مثال تاسو حقوق مثال ورکړئ، یا ژورنالیزم دی په افغانستان کې ممکن تلویزیوني رسنیو سره خلک یا رژیمونه په بېلابېلو وختونو کې هغې لپاره بېلابېل قانون لري بندیزونه پرې راوړي. نو کېدای شي جمهوریت په وخت کې ژورنالیزم څومره دلته پکې خلک خوشحاله وي یا د ژورنالیزم مطلب چې چا ټاکلی هغوی څومره خوشحاله وي، دومره خوشحاله نه وي. نو طب چې په افغانستان کې بعضې خلک ډېر زیات ټاکي، همدې لپاره ټاکي چې هر محل او هر ډول شرایط او په هر ډول حکومتونو کې خلک پکې ښه عاید هم لري، قدر هم لري، عزت هم لري.
ظهیر صاحب په بخښنې سره فکر کوي که موږ په دې اندازه باندې ډاکټران ولرو، لکه زموږ دغه دوه اورېدونکي هم غواړي په آینده کې ډاکټران شي. ما مخکې م ویلې نجونې چې په همدا ماشومتوب کې پوښتنه وکړي که هغه وروسته هر مسلک وټاکي هغه بېل خبره وي، خو همدغه چې نجلۍ وړوي ورنه پوښتنه کوي هغه وایي چې زه غواړم آینده کې ډاکټره شم. دومره ډېر ډاکټران که موږ مارکیټ ته وړاندې کړو په داسې حال کې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې پانتونونه هم نه لرو چې دوی جذب کړی شي، هغه نمرات چې د دې پوهنځي دي هغه هم ډېر لوړې دي، دا به بیا چېرته کار کوي؟ اوس مهال ډېر زیات دي ډاکټران افغانستان کې، که هغه د غاښونو ډاکټران دي، که هغه ایم ډي ډاکټران دي، که هغه هره برخه کې دي.
بالکل، زه اول غواړم چې د خپل مخکنۍ خبره په ډېر لنډو کې تکمیل کړم. یو مسله چې ټکنالوژي، آی ټي او کمپیوټر دا اوس مهال په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ډېر ګټور ثابت کېدلی شي. د ډاکټرۍ خبره تاسو وکړل، غزل فرصه په خپل کلتور او ټولنې کتاب کې لیکلی چې افغانستان که تاسو وګورئ یو غرنی هیواد دی، یو زراعتي هیواد دی. په داسې حال کې چې موږ باید ډېر زیات د معدنونو متخصصین او یا همدارنګ ډېر د کرنې پوهان درلودی، مګر موږ برعکس ډېر زیات ډاکټران لرو، ډېر زیات انجینران لرو. کله چې موږ ډېر زیات ډاکټران لرو دا په دې معنی چې دلته لکه ناروغان بېخي ډېر دغه د عرضه او د تقاضې په خبره مخته راوړي. نو دا مناسبه خبره نه ده چې هر کس دې وغواړي چې ډاکټر شي او هر کس دې وغواړي چې ډاکټر لپاره کوشش وکړي یا هغه پسې لاړ شي. خبر دا لکه څنګه چې دا زیاته یادونه وکړله چې د ذوق، د علاقې او د علاقې له مخې کوشش وکړي چې مسلک وټاکي او د هغه برخه کې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه هلته خوشحاله وي. د دې نه بر علاوه که څوک داکټري انتخابوي، زموږ ډېر خلک داسې وایي چې زه غواړم په راتلونکي کې خلکو ته خدمت وکړم. نه، د خلکو د خدمت له مخکې لومړی دا باید معلومه شي چې زه په کومه برخه کې خوشحاله یم، دوسره ډول کامیاب پاتې کېدلی شم.
مننه ظهیر صاحب، تاسو ته بیرته راځم. افغان صاحب که تاسو راته وایي، ظهیر صاحب یادونه وکړه چې په دې باید موږ وپوهېږو کله چې مسلک انتخابوو چې زه له دې نه وروسته چې دغه مسلک کې کار کوم زه به خوشحاله یم که نه. یو بله مسله ورسره زه اضافه کوم، دا چې په دغه مسلک کې چې یو څوک یې ټاکي او تاسې ځان ته مسلک ټاکلی دی او کانکور ازموینه کې به همدغه برخه ټاکئ، فکر کوئ چې د دغې لارې نه به په کافي اندازه باندې تاسې بیا پیسې وګټئ یا که دا کار کوي پکې به خوشحاله اوسئ؟ په دې مو فکر کړی دا چې شاوخوا کې مو دا نور کسان ګورئ د چې دوی ډاکټران دي، د دوی ژوند ورسره جوړ شوی ده، نه ده جوړ شوی که ستاسې مثلا کورنۍ لویه شي، که هغه اوس مور پلار دی، واده وکړي، نور ماشومان ولري، د دې لپاره به د طب نه ته څومره ګټه وکړي؟ په دې دې فکر کړی؟
ډېره زیاته مننه مهیر صاحب، مخ خټکی ته اشاره وکړه او ښه پوښتنه یې وکړه. بالکل، د یو ځوان دپاره او د هر ځوان دپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې هغه باید خپله خوښه هم وکړي، خو برعکس په افغانستان کې او دلته زموږ په ټولنه کې اکثره دا نو بیا څنګه چې مخکې ورو ورو په دویمه کټګورۍ کې راځي چې د کورنۍ خوښه هم ورسره ډېره مهمه وي، او هغوی غواړي چې د کورنۍ غړي غواړي چې په خپلو اولادونو باندې هغه څه ووایي چې هغه د هغوی د آیندې لپاره مهم وي. زما خو لومړی طب سره په خپله هم شوق و، په خپله مې ماشومتوب نه غوښتل، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې زه باید د سپینې چپنې خاوند شم او د ډاکټرۍ په مسلک کې خپلو هیوادوالو ته ښه خدمت وکړم، خېلاسته راونې ولرم. او دا یوازې زما هیله او ارمان تر دې نه دی چې زبې دیم دی وکړم. زما ډیر زیات خوخه دا چې یو ډیر هیله می داد چې زبې یو خه د عملیات کوم کو ډاکټر جوړ شمه، زبې یو خه سرجری جوړ شمه. همدارنګ ساسو پختنی په جواب کې به وایم چې په افغانستان کې په اوس وخت کې ډاکټري دانو خلکو اکثره ډاکټرانو اکثره به وایم ټول نه دي شته، پکې ښه ډاکټران پکې هم شته. ځینې ډاکټران دي چې هغوی له ډاکټرۍ د دې مسلک نه یو داسې تجارت جوړ کړی دی چې هغوی خپل په دې ډاکټرۍ مسلک په دغه مسلک باندې خپل هغه
افغان صاحب مخکې لدې نه چې د نورو ډاکټرانو په اړه باندې خبرې وکړو، که تاسو زما دا پوښتنه ځواب کړئ، ځکه چې کله چې څوک یو کار کوي موږ به یوازې هغه د غاړ په څنګ کې نه نیسو، مانوي چې هر څوک چې په یو مسلک کې کار کوي حتماً هدف یې دا وي چې وطن ته خدمت وکړي. ته وطن نه خدمت نه ورخوا د ځان لپاره دې په دې فکر کړی ده که زه چیرې ډاکټر شم زه په کافي اندازه پیسې ولرم چې بیا خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کړم، کورنۍ مې ځان سره سپورټ کړم، د هغې مالی ملاتړ وکړم، که زما کورنۍ لوی کی کیا وړه وي په دې فکر کړی؟
ولینا ارزوان چې کله یو مسلک انتخابوي، کله یو فیل انتخابوي، لومړی سوچ ورسره دا بي د ټولنې او د هیواد د خدمت پسې چې زه به د لسراونې خاید هم ولرم چې زه خپل ټولنې ته همدارنګ خپل کورنۍ ته په بخښنې سره خپل کورنۍ ته ښه خدمت شم کولای. په دې هم فکر کړی دی زما کوم هدف چې په ډاکټرۍ کې دی ځکه چیرته هغې ته ورسېږم هغه لاس ته راوړم، نو بیا کله زه دومره یو څه لاسته راوړی شم چې زه خپل که زما فامیل غټ شي زما فامیل تر هغه ورسېږي نو زه کولای شم چې هغوی ته په کافي ډول باندې رسیدګي وشم کولای.
مننه مننه افغان صاحب کور ودان. الهام صاحب له تاسې هم دا پوښتنه کوم، تاسې هم په دې فکر کړی دی چې دغه ستا مسلک په آینده کې د دې سبب کیږي چې ته د کورنۍ په مالی لحاظ باندې د هغې ملاتړ وکړې؟
ډیره مننه، بالکل زبر ستاسي د خبرې په جواب کې دومره وایم چې ان شاء الله ولینا توکو مشته ده او لکه څومره ډاکټران چې ما کتلې دي او دغه بخښته للی دي نو د هغوی ژوند ما مطالعه کړی دی نو ژوند یې تر ډیره حده جوړ دی او دغه بخش نو چې دی ډیرې ځانګړنې هم لري او که فیملی زموږ بیا هر څومره غټېږي نو موږ ته بیا
مشکل ان شاء الله نه جوړیږي. مدنا الهام صاحب نائب صاحب وایي ځینې ځوانان چې کله دولسم صنف نه فارغېږي په انتخابونو کې شوق ډېر په پام کې نیسي، مثلا د یو چا ژورنالیزم خوښېږي او دا په یو ډول نه یو ډول کوشش کوي چې دې مسلک ته ځان ورسوي، خو کله چې دې مسلک کې کار کوي موږ په عام اصطلاح باندې وایو چې ژورنالیزم نوم لري خو ډوډۍ نه لري. کله چې دا په دې مسلک کې کار کوي په کافي اندازه باندې د عاید نشي پیدا کولای، مجبوریږي چې د دغه مسلک تر څنګ یو بل کار وکړي ځکه چې عاید کم وي. دغه ډول شرایطو کې ساسو ځوانانو ته مشوره څه ده؟ شوق ډیر ضرور ده، حتماً باید د خپل ذوق مطابق مخته لاړ شي، د کورنۍ انتخاب ضرور ده، یا که عاید مهمه وسیله ده د مسلک په ټاکلو کې چې ته باید په پام کې ونیسي که چېرې د دې مسلک کې کار کوم زما کورنۍ کې لور غټېږي ځکه چې هغه وخت کې خو ته لا نه وایي ځوان دي او چې کله پانتون د ځي نو بیا له دې نه وروسته کورنۍ په کراره په کراره ورسره لویه شي، مسؤلیتونه ډېر شي، دا پیسې به بیا وکولی شي تاسې یو ځای ته ورسوي که نه؟
ډېره مننه. زه مخکې له دې چې دې پوښتنې ته راشم چې کله مسلک یا لوړ زده کړو د انتخابي پیسې او کاروبار په پام کې ونیسي او که نه، غواړم په یو شي باندې ډېر په ډاډه او دا د تجربو نه چې ما ترلاسه کړې خبره وکړم چې هغه ځوانان چې کله لوړ زده کړو ته ځي یا نیمه لوړ زده کړو ته ځي هېڅکله دا په پام کې نه نیسي چې دا مسلک بازار لري که نه لري. دوی چې کله تحصیلي رشته انتخابوي دوی د خپله وړتیا جمع شوق په پام کې ونیسي. د وړتیا او د شوق یو مثال درکوم، یو چا فوټبال ډېر زیات خوښېږي، شوق شته ورسره خو خپه یې خرابه ده، خپې نشته دی، دا معلولیت لرونکی انسان دی او نشي کولای، وړتیا نشته. یو چا دواړه خپې شته دی، جګ جوړ دی خو شوق نه لري، نو دا د فوټبال په لوبه کې دا دواړه اشخاص نه کم پاتې شو. د پیسو او د کاروبار او د مارکیټ خبره ګورئ، افغانستان غوندې یو هیواد او د افغانانو غوندې ځوانان
دو خبر افغانستان او یو هیواد چې هر مسلک والاو ته پکې ډیر اړتیا شته دي ته پکې اړتیا په دې ډیر ده چې که ډاکټران راوالو په دغه نفوس او جغرافیه وویشي نو هر زرو کسو ته یو ډاکټر نه رسي یعنی موږ څو کال نور په بر کې نشي ډاکټرانو انجینرانو نور که مارکیټ ته پام کیا غو انډیکس سره سرچ کی نو خو مسلکونه خوش دي د آی ټی دي سره به بیکاره نه پاتې کیږي زه مسلکونه چې دي په دنیا کې هغه د انوایرنمنت برخې دي چاپیریال ساتنې برخې دي تب تکرش د سلورم پینزم مسلک وای کچیر ته بازار ته ګوري نو البته که افغانستان نو تل فکر لري اتمن د ځانو قرار فکر لري نو زه وایم چې کله رشتہ یا تحصیلي برخه تاسو انتخاب وای هیڅ کله پکې دا پام کې مونږ نشي چې دا مارکیټ لري او کنه لري ښه یو څوک وایي چې زه مارکیټ په پام کې ونی سم او زه فارغ شم تاسو د پښتنې دغه برخه چې بیا به دا بازار ولري او کونه مثلا ژورنالیزم ادبیات در معلومین بل ورخه ګوري زه په ډاټ سره وایم شم درته چې که تاسو د خپل شوق لمخې او ورته ته په پام باندې رښتوا وټاکله هغه ک لیټریچر ک آی ټی ک انوایرنمنت ک اکنامکس یا بی بی هر رښتۍ او په پوره شوق هم دا ویل او تاسو خو نمرې په کلاس راوړی او هغه ځینې ائمه حقیقتونه باندې ځان ورسو تاسو به عمران دایمن دی وځې پاتې نشئ دا یو خبره دویم دغه تیر دوه کلونو کې کلا نه
خو چې په مارکیټ کې ورته ځای نه وي نایب ځای سبیا به څنګه هغه وظیفه پیدا کولای شي
دغه فکر ګورې دغه فکر چې وخت کې مون تحصیلي رښتې انتخابو او فکر کوم دا مارکیټ کې زه لري کې نه لري دغه زما په نظر باندې البته شاید زه ناسم اوسم دا په درست ډول باندې ناسم فکر دی دا تاسو هغه ورته یاله منځوري زه درته خپل مثال درکوم زما شوق اول نه مثلا انګلیسي سره او د مکتب د چګان د وخت نه زما د انګلیسي ژبې تدریس په میکرو چې کله ما خپل شوق باندې اقتصاد برخه وټاکله زما ټول درسونه په انګلیسي باندې زه عمومي او نمره د پونتون نه فارغ شوم که اوسو غته وې چې انګلیسي تدریس ته ستاسو خو خېدل او د دې وخت ځای کول او د دې مارکیټ کې پیسې نشته دا وخت یو ما دا نه مله خو ما سمره ولیدل او ترنه نه سمره ګورم زه بلکس په دې فکر یم کله چې تاسو ورشته د ژوند وایاس هغه که ژبه هغه که کمپیوټر ساينس هغه که ژورنالیزم هغه هر نشته مارکیټ کې وستاز یې پکې او په شرط دې چې تل ژوند په داس ډول وي دا زیاتره ځوانان زمونږ ګوري یو خبره چې غواړم دې موقعه نه استفاده وکم او موضوع نه ډېر لري نه شم زیاتره ځوانان چې لسانس دې وګورې تاسو دا کینه وي د خوده په لاره غو مسلکي ډول باندې خپل سی وی نشي جوړول یعنی دا یو انټرویو څنګه ورکی په هغه باندې نه پويږي په اداره کې کار څنګه وږي په دې نه پويږي یعنی د سین تنامه د چې موږ د کتاب ملیانو وسو او څنګه چې په کتاب کې راغلي هغه د موږ ته زو وسي او زو د اول نمبر وسو مې پکې نو زو ما اول نک موږ دا فکر وکړو د رښتې په انتخاب کې چې دا بازار لري کنه لري نو دا به زمونږ دغه تحصیلي مزل چې دا به ټکنه کې زما په نظر باندې
ظاهر صاحب تاسو په دې فکر یاستئ ظاهر صاحب که تاسو زموږ راغلئ فکر کوم چې ظاهر صاحب سره نشته ظاهر صاحب کته او وسه اورو تاسو مالی پم دی فکر یاستې کوم نظر چې نایب صاحب لري وای کچيري موږ د رښتې پټاکلو کې مارکیټ په نظر کې ونني سو یوازې موږ خپل شوق او کوم ذوق چې لرو دې ته په پام سره کوم رښتې انتخاب او غل زړه نه وایو موږ حتمن کولای شو مارکیټ کې د لپاره ځای پیدا کړو
زه د نړۍ خبره ته یم خو دا لږ نور وضاحت هم غواړم زموږ په افغانستان کې ډېر خلک د خپل حضوري مارکیټ نه خبر دي مګر د انلاین مارکیټ نه نوی خبر البته د وفینا ایزدي صاحب خبره په دوه حالاتو کې تصدیق ورده که یو څوک د دې نه خبرې چې نن ورځ یو افغان یو ځوان یوازې د افغانستان د حتی پورې ځان لکه محدود نه ساتي دی مکملي وړتیاوې ولري ځکه په حضوري شکل په افغانستان کې بند پاتې لګینې نور آنلاین بازار کې کوم فرصتونه دي کوم چانسونه دي له هغه نه د استفاده کولای شي او په آنلاین شکل دا ځینې عاید لاسته راوړلی شي خو بعض خلک دا چې په افغانستان کې ژوند کې د آنلاین بازار نه دي خبر یا د آنلاین دنیا سره ډېر بلد نه دي بیا که هغوی ځینې مسلکونه ټاکي البته په افغانستان کې ممکن هغوی هلته کامیابه ثابت نه شي
ظاهر صاحب مخکې لدې نه چې په آنلاین بازار باندې چې اوس یو څه په خاپه نسبت باندې تود دا او ډېر ځوانان ورته مراجعه کوي په ځانګړي ډول هغه چې د کمپیوټر ساينس په برخه کې آی ټی په برخه کې زده کړې کوي ښکارې چې نسبت نورو ته د دغې خلکو عاید ښه ده او د ژوند چارې د دغې مسلک سره ښې پرمخ ځي فکر کوي کوم ځوانان چې په افغانستان کې اوس مال له ښوونځي او فارغي یا په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځي او فارغ شوي پوهنتونونو ته تللي دي، دغه کوم نصاب چې دوی ته تدریسیږي دغه د اوسنیو شرایطو ځواب ویونکی دی؟ که چیرې یو متعلم اوس فارغیږي، هغه به آماده وي دغه نړۍ کې چې اوس کوم تغییرات او تحولات راغلي د دې سره یو څه ځان عیار کړي او ځان برابر کړي، نه یوازې د افغانستان لپاره، د غزوان په ټول نړۍ کې وچلیدلی شي ورسره؟
ګورې، دا اوسنۍ نړۍ چې ده، بیا خصوصا دغه د جګرم دغه د یویشتمه پیړۍ چې کله پیل شوه، دا دنیا بیخي په چټکۍ سره ډېر زر د تحولات کوي یا ډېر زر کې بدلون راځي. نو یو انسان که دی په افغانستان کې که په هر ځای کې، دی باید هم د نړۍ د دې تحولات او د بدلون سره ځان عیار کړی شي. زه خپله په دې نظر یم، ډېر وخت حتی بعض انسانان یا بعض کسان دې ته هم کېدای شي اړ شي چې هغه خپل مسلک بدل کړي. نو که د نصاب خبره تاسو کوئ، نه یوازې په افغانستان کې، ټولې نړۍ او د ټولو هېوادونو نصاب شي د تحولات سره سم، باید هغه باید ډېر ژر ژر اپډیټ شي، په هغه کې باید نوي بدلونونه راشي، په هغه کې باید نوي مسایل راپورته شي. نو زما نظر دا دی، د افغانستان نصاب باید وخت وخت سره اپډیټ شي او د اوسنۍ نړۍ سره باید برابر او منظم عیار شي.
ظاهر صاحب، مسلکونه په برخه کې موږ یو موضوع چې تل یادونه کوو او په افغانستان کې ډېره عامه ده، موږ مسلک دې ته وایو چې مثلا یو څوک دولسم نه فارغېږي، هغه د هغې نه وروسته یا ډاکټر شي یا د انجینر شي یا د ژورنالیست شي یا د نه پوهېږم یو بل دغه ورکوو، خو کله هم نه وایو چې نجار دي شي، آشپز دي شي یا د وسره په څنګ کې یو بل مسلکي کار زده کړي. ساسې په ان باندې اوس مال افغانستان کې څومره اړتیا ده چې موږ مسلکي نجاران ولرو، موږ مسلکي ګلکاران ولرو، مسلکي معماران ولرو، دغه موضوع ته څومره اړتیا ده؟ او فکر کوي افغان ځوانان په دې موضوع فکر کوي، دې ته هم د یو زده کړې په سترګه ګوري که نه؟
ګور، دا ډېر زیات مهم بحث دی په افغانستان کې، په پښتني ټولنه کې، زموږ ستاسو په وطن کې دا کسبونه یا حرفوي زده کړو سره د پخوانه زه نه پوهېږم خلک ولې جوړ نه دي یا خلک ورته په ښه نظر نه ګوري. همدا لامل دی چې ډېر خلک، ما مخکې ما تاسو ته وویل، خلک د برتري د حس لپاره یا په عامه اصطلاح د کشفش لپاره خلک دغه د ځینې خاصو ټایټلونو پسې یا خاص یونو پسې ډېر کوشش کوي. کنه که د عاید خبره شي، که د قدر عزت خبره شي، ممکن د یو ټاکلي مسلک نه یو نجات کېدای شي ډېر ښه عاید ولري، کېدای شي په هغه خپله کمیونټۍ کې یا په خپلو هغه خلک چې نجاران دي په هغه برخه کې ډېر ډېر د قدر او د عزت وړي. نو د کسبونو د حرفوي زده کړو په اړه په دې برخه کې په افغانستان کې ډېر کافي کار ته ضرورت دی، او زموږ او تاسو ولې ځوانان یا دغه خبرونې کولی شي چې په افغانستان کې د کسبونو په اړه، د حرفوي زده کړو په اړه یو ډېر ښه فکر عام او رایج شي.
مننه ظاهر صاحب، تاسو بیرته وګرځم. افغان صاحب، که تاسو راته وایي، تاسو ټولګیوال چې ټولګی کې برا ټولېدلې وروستي کال کې، دغه مسله چې د کوم موضوع مسلک انتخابوي، زه به کوم رشته انتخابوم، کوم پوهنځی به انتخابوم، دغه خبرې ډېرې وي هم صنفیانو منځ کې. ستاسې نه علاوه نور هم صنفیانو مو څه ویل غوښتلې چې څه کار شي آینده کې؟ افغان صاحب یې موږ سره؟
بالکل، زما غږ
دې وو اورو موږ.
ډېر زیات مننه. ښه پوښتنه مو وکړه، په دولسم سنت کې نو ډېر زیات داسې پېښېږي کله چې سات خالي وي یا سنکان موقع پیدا کړي چې په خپل منځ کې بحث وکړي او کینې سره. نو لومړۍ خبره یې همدا وي چې هغوی په انتخاب باندې وغږېږي، هغوی په انتخاب یو خپل انتخابونه یو بل سره شریک کړي. نو زیاتره بیا په کې که تاسو مخکې هم نورو ورونو هم اشاره دې ته وکړه چې په افغانستان کې دا ډاکټري په اوس وخت کې ډېره زیاته عام ده، ور ځوان غواړي چې ډاکټر جوړ شي، خو اکثره ځوانان بیا هغوی غوښتل چې اقتصاد وایي او بل شی چې په افغانستان کې هغه په اوس وخت کې هغه مسلک ډېر مخکې دی، او زما له نظره په راتلونکي کلو کې به هم هغه د طب سره ټکر وخوري. هغه نو کمپیوټر ساینس دی چې اکثره ځوانانو به غوښتل چې دا باید کمپیوټر ساینس ته راشي. لږ په تېر کال کانکور کې په ننګرهار کې کمپیوټر ساینس پنځه بیخي ونه، او کونړ ته هم په ډېرو جګو نمبرو باندې هلکان ورکول.
نو اکثر ځوانانو به غوښتل چې هغوی طب پوهنځي یا هم کمپیوټر ساینس سره شي. بیا اکثر زموږ ورونو زموږ سمپیانو هغوی د ژورنالیزم سره شوق و، خو کله چې دغه باس موږ سره راواخیسته چې ته غواړې چې په راتلونکي کې څه شی جوړ شي یا په کانکور کې باندې انتخاب څه وي، نو غیبا په ډیر په خوشینه سره ویل یا به په ډیر داسې په جانی حالات کې ویل چې په ژورنالیزم سره مې شوق و، خو اوس یعنی دغه یو حالات پیو چې خو اوس په افغانستان کې ژورنالیزم ته ډیره ترجیح نه ورکول کیږي، ډیر موقع ورته د کار زمینه نه برابرېږي. نو دغه بحث په اکثر ځوانانو باید تیب خو اکثر به بیانو کمپیوټر ساینس خو خوله اکثر ما ویل چې په ژورنالیزم شوقیان پکې وو د پښتو ادبیاتو، خو هغوی به په ډیر داسې هغه حالات سره ویل چې خو ژورنالیزم مې وخت دی، پښتو ادبیات مې شوق دی، خو اوس په افغانستان کې د دې لپاره ډېره زمینه نه ده برابره.
مننه کور ودان. الهام صاحب، تاسو مرته وایي تاسو په ټولګي کې څه کیسې روانې وي، چا غوښتل څه انتخاب کړي؟
مننه د افغان صاحب د خبرو په تایید سره باید دومره ووایم چې لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه، همدغه آسان کله چې زموږ ساعتونه خالي وو نو موږ خو دا د استادانو ستونزه هم ډېره زیاته لرو. داسې به پېښېدل چې ورځ موږ شپږ ساعته به درلودل، نو داسې ورځې هم راغلي دي چې د شپږ ساعتو کې به زموږ یو استاد هم نه وو. نو بس به مو په همدغې باندې وو چې موږ او تاسو په راتلون کې چې د ځان څه جوړوو. نو زما کوم هم سمپیان چې وو هغوی ډېر تقریبا پنځه یا شپږ هغوی د پښتو ادبیاتو لپاره کوشش شروع کړی وو چې پښتو ادبیات ووایي. نو شخصا ما چې کوم سمپیان له ما سره وو زموږ ګپ شپ به پسې نه باندې وو چې پښتو ادبیات ووایي.
ډېره مننه کور ودان. دا ښه خبر ده چې ځینې کسان دې سره ملاقه لري چې ادبیاتو ته لاړ شي او ادبیات ووایي. نایب صاحب، که تاسې راته ووایي، مخکې زهیر صاحب د آنلاین بازار خبر یاده کړه، اوس مهال دغه آی ای ټیکنالوژي چې راغلی له دې نه وروسته ځینې تغییرات او تحولات ځینې مسلکونو کې راغلي دي او ډېر کارونه اسانه شوي دي. که یو څوک ناروغ وي، که هغه ته وایي چې زه ناروغ یم، هغه ورته کولی شي لارښوونه ورکړي چې دې سره د ډاکټر کار یو څه شاته کیږي، یا که څوک معلومات په اړه باندې معلومات غواړي چې نړۍ کې څه روان دي، که هغه ته وایي بالکل معلومات ورکوي چې د دې سره د ژورنالیست کار یو څه شاته پاتې کیږي. دغه ټیکنالوژي ورځ په ورځ پرمختګ کوي او ځینې مسلکونو ته ورسره که څه هم ویل کیږي خطره ده، خو دا به وروسته معلومه شي. ستاسې په اند باندې اوس مهال افغانستان کې دغه ځوانان چې غواړي اتب ووایي یا بل هر مسلک ته لاسرسی پیدا کړي او هغه ټایټل نوم سره یو ځای شي، دوی ستاسې په اند باندې څومره بلد دي دغه ټیکنالوژي سره، څومره ورنه کار اخلي او کوي نه کاروي او بالاخره دغه وضعیت نه خبر نه شي، د دوی دغه مسلک ټاکل دوی ته پاینده کې یوازې د شوق همغه دغه به ور پاتې وي که نه د عاید کومه وسیله به وي ورسره؟
مننه. زما په نظر زه فکر کوم دلته دوه موضوعات، یو د آنلاین بازار خبره ده چې دوی کولی شي هغې نه عاید لاسته راوړي، او یو د ټیکنالوژي کارول په خپل مسلک کې دي او د نړۍ څخه خبراوی دی. نو زه فکر کوم چې تاسو پوښتنه به دویم برخې ته مربوطېږي چې څنګه دوی کولی شي آنلاین ټیکنالوژي په خپل
مطالبین دی او دوی غواړي چې پاینده کې دواړه ډاکټران شي. کچری دا کسان خبر شي چې آی ټیکنالوژي د طب سره څه کولای شي راتلونکي کې، او دوی په دغه ټیکنالوژي باندې وپوهیږي او لاغې نه وروسته لږ نور څه دقت په خپل انتخاب کې وکړي، دا به ورسره څومره مرسته وکړي؟
مننه. ستاسو آواز بند راغی خو ما پوښتنه واخیسته، خدای دې وکړي زما آواز صفا و. اے آی ټیکنالوژي که د خپل مسلک کې کاري او د تد مثال واخلو، نو د دې د سلف لرننګ لپاره به دا ښه وي چې وی کاري د زده کړو پر مهال. زما په نظر باندې ځکه د افغانستان کې چې دا کومه محدودیتونه اوس په افغانستان کې موجود دي او دا که دغسې روان اوسي، مثلا ما غوښتل چې زه په اې آی کې ځان ته اکاونټ جوړ کړم، خو زه د افغانستان نه شم جوړولی، افغانستان د هغې په لیست کې نشته دی. داسې نور ډېر زیات محدودیتونه دي که نه، نو که دغسې محدودیتونه ولاړ روان وي نو دوی به د خپل مسلک کې پرمختګ ونه شي کولی، خو صرف د زده کړو پر مهال که دوی غواړي مثلا چې مثلا اندوکرینولوژیست شي، اندوکرین کې کار وکړي، نو اندوکرین کې د سرچ کې او ای آی نه معلومات واخلو، یو شي به وسی، یا نور غدوات او حجراتو کې کوي، نو دوی زما مرسته وکړي، یا د مرض تشخیص کې. خو که داسې ووسي چې دا دې راواخلي او عملاً دې په خپل د تحصیل وروسته په خپل مسلک کې وکاري، هغه به ورته ډېره سخته تمام شي.
نه نه نایب صاحب، زما هدف دا ده چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره سهولتونه په هره برخه کې راځي، او د ټکنالوژي یو څه خطر جوړ کړی ډېرو مسلکونو ته. چې دغې جملې کې هغه ژورنالیزم یاد کړو، که طب یاد کړو، که هره برخه یاد کړو، دغې ټکنالوژي یو څه خطرونه جوړ کړي دي. زما هدف دا ده که چېرې دغه ځوانان چې دوی اوس ازموینه ورکوي، یو ځل دا مطالعه کړي او وګوري چې دغه ټکنالوژي سره برابر څه داسې دي چې دوی سره مرسته کوي، دوی ښه او دقیق انتخاب وکړي.
او بالکل، دا کېدلی شي چې حتی د ټکنالوژي په کنسیډر کولو په امکنیولو سره سړی خپل مسلک تبدیل کړي. مثلا زه تاسو مثال درکوم، یا ورور که چېرته وایي چې زما کمپیوټر ساینس پورېخېږي او په نړۍ کې ریپټ چینجز راځي په ټکنالوژي او نورو برخه کې، او دا ورته لاسرسی په اسانۍ سره نه لري، نو دا کېدای شي د دې مسلک څخه صرف نظر شي. یا یو ورور چې مثلا هغه کویک لرنر نه اوسي، چې زر د زده کړو کې او یو ټکنالوژي سره د زر عادت کې، هغه کېدای شي کمپیوټر ساینس انتخاب نه کړي. یا یو ورور چې مثلا جرأت ونه لري چې حقایق ووایي، او د سیاسي مخته ودرېږي، د وګړو مخته ودرېږي، او د ټولنې هغه حقایق رابرسېره کړي او پر سکرین راوړي، نو هغه کېدای شي چې ژورنالیزم ونه وایي. نو د ټکنالوژي په پام کې نیولو سره زما په نظر باندې مسلکونه به تغییر کوي. خو کوم څوک څوک لري او که غواړي چې هغه اډاپټ کړي یا تغییرات پکې راولي د ټکنالوژي په مخ باندې، هغه به فکر کوم چې خپل شوق څخه نه اوړي. نو ټکنالوژي به یو خبرې ته باید موږ به توجه وسي چې په آسیا کې، بالخصوص په دې منځنۍ او جنوبي آسیا کې، ټکنالوژي چې څومره نوې راځي دلته مسلکونه نه خرابېږي او لکه نه زیاتره صرف نظر کېږي. ځکه هغه شی چې په اروپا او غربي او اروپایي نړۍ کې عملي کېږي، هغه دلته تقریبا لس 15 کال وروسته به راځي. زه یو کوچنی مثال تاسو ته د کریپټو کرنسی یا د آنلاین بانکینګ د دې درکومه چې په دې وروستیو کې د افغانستان بانک دا ټول حرام اعلان کړل، وی ویل چې دا باید ترسره نشي. نو که اوس غواړي چې اوس مثلا دا د آنلاین کاروبار اقتصاد وي او آنلاین کاروبار سره شوق لري، او دلته په حکومت داسې بندیز یا محدودیت وضع کړی دی، اکاونټ پیمنټ نه کیږي، نو دا کېدای شي.
خو فکر نه کوي که دغه موږ دغه بندیزونه اوس موقتي فرض کړو، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې دغه هر څه امکانات برابر و، افغان ځوانانو له دې ټول امکانات استفاده کوله. خو که یو ځوان یوازې افغانستان پورې ونه تړو او یو دغه لپاره دغه ټول وکولای شي ټول نړۍ کې په هر ځای کې په هر مارکیټ کې کار وکړي، دا خو بارتیا وي. ساس فکر نه کوي ځکه چې یوازې ځوان په افغانستان پورې وتړو دا خو ستونزمنه ده، ځکه چې هلته خو ځوانان ته په هره برخه کې ستونزې شته ده، بندیزونه شته ده، کار نشته.
زما په نظر باندې دا به یو رشته تر بل رشته یا یو مسلک تر بل مسلک پورې فرق لري. زما اوس زه نو مثلا که زما هدف دی چې زه دې د افغانستان مارکیټ کې زه آډینس ولرم، ام هغه سره دې په دې مارکیټ کې کار وکم، او بیا چې دې خلکو ته ګورم چې د دې امه په هاوی ته ګورم، یا د دې اعتبار ته ګورم چې په آنلاین بازارونو باندې ډېر کم لري، یا پکې درغلي ډېره شوې ده، نو زه کېدای شي صرف نظر شم که زه غواړم زما مارکیټ د افغانستان اوسي، نو بیا کېدای شي زه دې مسله نه صرف نظر شم. که زه هر څومره د نړۍ لوی دی ډالرم او په امازون دی وارد اوسم، په آنلاین کاروبار وارد اوسم، نو دا بیا ډېره سخت تر چې ما سره د وزارت مخابرات او افغانستان بانک او وزارت مالیه همکارونه وسی. لکه دا دلته د اوسنی نظام تجربه نه، بلکې تیر نظام یا راتلونکي کې زه داسې فکر وکړم چې د سواد کچه دلته ټیټه ده، او د بانکینګ آنلاین بانکینګ نه خلک په صرافانو ډیر باور لري، یا د آنلاین کاروبار نه خلک په فزیکی کاروبار ډیر زیات باور لري. نو عموما د خلکو دا مایندسیټ چینج کول دا کېدای شي پیړۍ ونیسي. نو زما مسلک دلته کېدای شي بګټ اوسي، یا که څه دا رشته انتخابوم او بیا اروپا او غربي نړۍ ته زما، نو هلته کېدای شي ما نه ډېر تکړه خلک اوسي، یا ته په هغې مارکیټ کې به ما د پر رقابت سخت دی. ځکه د یو طب نه چې څوک په افغانستان کې فارغېږي، او یو طب نه چې څوک په اسلام آباد کې فارغېږي، او یو طب نه چې څوک په امریکا کې فارغېږي، د درې واړو د فارغینو دا خو واضح خبره ده چې د اول نصاب نه والا تر اخره تر تعلیمي او تحصیلي نصاب توپیر به ډېر زیات وي. دا واضح خبره ده چې پاکستان د اسلام آباد فارغ به زما د افغانینه ښي، او د اسلام آباد د فارغ نه بیا د امریکا فارغ شي ځکه هغه په سټانډرډ چې ډېر لوړ دی. نو که چیرته که څوک وغواړي زما په نظر چې په لنډو وي ما هغه کانټکس کې پات شي او خلکو سره کار وکړي نو دا بیا د مسلک تر مسلکه پورې فرق کوي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم زه په نړیوالو اژانسونو کې ژورنالیست شم، زه غواړم د بی بی سي او د الجزیرې خبریال اوسم، نو هغه ته د اوسنۍ ماحول هېڅ فایده نه کوي. هغه د هېڅ معنی دغه اوسنۍ ماحول نه ګرځي، هغه خپل لسانس کې او ماسټرۍ کې او مخکې ځي. نو زما په نظر باندې دا مسلک تر مسلک او هغه انتخاب د ساحې چې موږ غواړو په کې کار وکړو
اغه سره بفرق کوي. مدن کور ودان ظاهر سپ کتا سي تر شو کتا سره ته وای اوس مال فارس کتا سي یا دغه دواز موږ ملمانه چدي دوی له دولسم ټولګینه فارغي ځان ته مسلکونه غوړه کړی دي. دوی څه وکړي چې نه واز د افغانستان په مارکیټ کې دوی ته وظیفه پیدا شي؟ فرزن که دوی بل ورځ غواړي ځکه چې د خود ټول مر خبره ده، دوی به ټول مر هم دغه یو مسلک ځان سره ګرځي که دوی تب ته کامیاب شي. خو دوی ډاکټر ده، نور خو دا چې بل پانتون وي او مسلک یې ورسره بدل شي هغه بېله خبره ده، خو دوی ټول مر ډاکټر پاتې کیږي. دوی داسې حل لارې شته چې بیا دوی ورباندې فکر وکړي چې دوی پار مارکیټ کې کار وکړي، نه یوازې افغانستان کې، که افغانستان بهر وځي هر طرف ته ځي.
ډېره ښه خبره ده. زه خپل په دبه اورې ما تاسو ته دوه ملګرو یا د دې په اړه پوښتنه وکړله. زه یې کتب انتخاب کړی دی یا د نور ملګري کوم بل پوهنځی انتخابوي د دې مسلک نه غیر ځینې نور مهارتونه دي چې هغه ډېر زیات ضرور دي، او که دوی هغه مهارتونه ځان سره ولري نو ډېر امکان شته چې په افغانستان کې په دې سیمه کې یا د نړۍ کومه بل هیواد کې هلته هم دوی هادیا کلی او کار پیدا کړی شي، هلته دوی بازار ولري. هغه مهارتونه لکه د مفاهمې مهارتونه دي، د کمپیوټر اساسات دي، د ټکنالوژۍ اساسات دي. ټکنالوژۍ اساسات په زمانه دوی مثلا طب وي، طب پورې اړوند چې کوم سافټویرونه دي، کوم برنامې دي، دا هغه حد اقل اساسات باندې باید پوه شي. همدارنګه کمیونیکیشن سکل، مفاهمې، د نیټورکینګ یا د شبکه سازۍ، دغه ځینې نور سافټ سکلز چې په انګلیسي کې وایي که دوی دغه مهارتونه ولري نو دوی کولی شي په ډېر اسانۍ باندې په هر ځای کې ځان او خپل مسلک ته ځای پیدا کړي.
او مخکې داسې د آنلاین بازار خبره وکړه چې زما دا پوښتنه بې ځوابه پاتې نه شي. فرضاً که الهام وغواړي ډاکټر شي، او که ډاکټر شي وکولی شي، دا به څنګه په آنلاین ډول باندې ځان ته مریضان پیدا کړي؟ دې ته بیا داسې څه حل لار شته؟
ګوره حلار نه، لکه څنګه چې موږ په فزیکی شکل باندې کمیونټیانې لرو، کمیونټی مطلب ټولنې لرو، کلی دی یا ولایت دی یا مطلب یو هیواد دی، همدارنګه نن سبا په آنلاین شکل باندې خلک کمیونټی لري یا شبکې لري. دا ډاکټرانو شبکې کېدلی شي، ډاکټرانو ټولنې کېدلی شي. دوی کولی شي په اول په خپل پروفایلنګ باندې یا خپل ځان حاضر خپل پرې وطن کې په فزیکی شکل بیا په آنلاین شکل باندې ځان ثابت کړی شي، او چې کله ثابت کړی شو دوی ته خپل وړاندیزونه کېږي. مثلا ډېر داسې ویب سایټونه دي، اپ ورک په نامه باندې، د فایبر په نامه باندې، دوی هلته ورته ګیک وایي د دوی په اصطلاح باندې. دا داسې دي لکه یو ډاکټر چې خپل کلینیک هلته خلاصوي، ته په فایبر ته ځي یا اپ ورک ته ځي، هلته خپل کلینیک خلاصوي، ته خپل نوم ورکوي، هلته خپل خدمات لیکي. هلته وایي چې زه په دغه وخت کې بیکاره یم، زه په دغه وخت کې په آنلاین شکل خدمات باندې کوم. بیا خلک هلته راځي، ستا هغه ګیک ګوري یا ستا هغه دکان یا کلینیک ګوري، او هغه چې کوم خدمات ته ضرورت لري تا ته میسج کوي، تا ته وایي چې زه خدمات ته اړتیا لرم. همدارنګه کېدای شي ځینې آنلاین کمپنیانې دي، بېلابېلې کمپنیانې دي چې هغوی د طب په برخه کې، د نړۍ په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. هغه تا ته کېدای شي آفر درکړي چې راځه موږ سره کار وکړه. زه داسې ډېر خلک پېژنم چې هغه آنلاین دغه میډیکل کمپنیو سره ترجمان په حیث باندې کار کوي. مثلا په هند کې یو افغان دی، هغه مریض دی، ډاکټر ته ورځي، نو هغه ډاکټر د افغان لپاره یو ژباړن یا ژباړونکي ته ضرورت لري. هغه په آنلاین نړۍ کې داسې ژباړن پیدا کوي تر څو د دوه او د کلاینټ ترمنځ ژباړه وکړي.
مدنه کور ودان، تاسو به تر وروستۍ خبرې بم واورو. الهام تا ته راځم که تاسو راته وایئ چې خبرونې وروستۍ شېبې دي دغه د پایل نه تر پایه پورې باندې، چې تا کومې خبرې زموږ مېلمنونه واورېدي، د دوی تجربې، د دوی نظرونه، غواړي چې په انتخاب کې لږ نورم دقت وکړي، نورو کسانو سره مور باندې مشوره وکړي، یا که نه ستا هم دغه وروستۍ یو اخري انتخاب هم دا ده؟
بالکل، په ډېرې مننې سره د نایزي صاحب او ظهیر صاحب او همدارنګه افغان صاحب، د دوی خبرې ډېرې خوږې او ښایسته خبرې وې، او دوی زبردست خبرې وکړې. نو ډېره ښه نظریه مې ترلاسه کړه، او فکر مې انشاءالله ورسره یو څه نور هم جوړ شو. بیا نو د نایزي صاحب خبرې خو بلا ډېرې ښې وې، نو زما به انشاء الله ورکړی مې دی شوق مې دی او انشاء الله په همدغه مسلک کې به ځان رسوم. او په اوس وخت کې خو هندي خلک ډېر زیات خوښوي هم او کس زموږ په دی کې که زه درته ووایم په ننګرهار کې هغه کس چې هندي وي نو هغه ته دا خلک یو رقم احترام هم لري او مطلب نور ټولو مسلکونو باندې داسې اوچت مسلک ګڼل کېږي. نو هندي د ډېرو خلکو شوق دی او ډېر خلک غواړي چې په همدغه هندي کې ځان ورسوي یو میډیکل ډاکټر جوړ شي. خبرې پکې دغه دي چې
مننه مننه کور ودان بستا شو خمم داد چې په خیر ډاکټر شي مخې لمن دی چوه کولای شي او تکړه او دا سه ډاکټر شي چې ملت دې مګټه ورسیږي او خپل جیب ته دې مګټه ورسیږي. نائب صاحب لتا سي رستې خبري اورم هغه څه چې ما ساسي له خبرو په خبرونه کې وریدل دا چې په انتخاب کې شوق علاقه مهمه ده او کله چې شوق علاقه وي حتما مارکیټ کې ورته ځای پیدا کیږي. د دې ترڅنګ نور غواړي څه ورسره زیات کړي؟
نړۍ مننه که څوک په دې خبره بیا استدلال کوي چې ما یو مسلک په شوق ویلی او بازار خراب دی نشته دی. مثلا یو څوک لټریچر مثال ورکوي یا ژورنالیزم نو هغه بیا په افغانستان داسې یو مارکیټ دی چې ټول پکې خراب دي. کاروباري نه کوالی که ټیکسي والی بل یو که اهلي کسپې ټوله هغه مسله به عمومي یو ټکی بل چې غواړم ویم هغه حوصله زغم دی چې مونږ چې کله یو مسیر انتخابو هغه کې باید بیا حوصله نه شو. زمونږ یو خپلوانه ډاکټر ده غواړم په لنډو ټکو کې ویم هغه چې دی طب په څوارلسو کلونو کې ویلی دی ځکه دا نظامونه کې تغیرېدل دا به په کور ناسته وه. خو اوس چې ته په کابل کې یو شخصي روغتون کې مشهوره ډاکټر ده او دوه ورځې وړاندې ورته باید سړی نوبت واخلي. نو هدف مې دا دی که یو څوک هر رشته ټاکئ یا هر حرفوي مسلک ټاکئ هغه کې باید زغم د لاسه ورنه کړئ ځکه ستاسو تعهد له خپل ځان سره دی او تعهد مو له خدای سره دی چې زه غواړم په دې مسلک کې ځان ورسوم. نو ډیګري ترلاسه کول او پیسې ترلاسه کول داسې یو شیز دی چې کله تا ځان په دې مسلک کې هوښیار کړو هغه به در پسې خپل راځي نیکنامي به در پسې خپل راځي او هغې شیانو ته انشاءالله پیسو کاروبار او شهرت دا هغه څه دي چې ته په یو مسلک کې د ځان ورسو وروره که خورې چې څوک زما د هغه ګوري نو انشاءالله دا شیان به تاسو پسې خپل راځي هغې ته ډېر تشویش مه
کوئ. ظاهر صاحب ستاسې وروستۍ خبرې مې اورم.
زه هم دا ویل غواړم چې شوق ډېر زیات مهم دی خو له بده مرغه نوي ځوانان لکه ډېر کله په دې نه پوهېږي لکه دی وایي چې زما شوق دی خو نه پوهېږي چې لکه شوق د کومې مرضی نه زه لرم. شوق هدف دا دی چې د مسلک په انتخاب کې مشورې هم مهمې دي. کوشش دې وشي د متخصصینو سره د خپلو ملګرو سره د استادانو سره د مشورې وکړي خلکو ته دې غوږ ونیسي او بیا دې په آرامو مغزو باندې یو تصمیم او فیصله ونیسي. او وروستۍ خبره دا لکه مخکې چې مې وکړله اوسنۍ نړۍ ډېره په چټکۍ روانه ده او خلک باید وخت تر وخت سره ځان اپډیټ کړي او دا وړتیا ولري که چیرته خدای نه خواسته دغه مسلک تلته مشکل یا خطر و چې دا د موقت وخت لپاره یا د ایمي لپاره
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو د اقتصادي او ټولنیزو چارو په عبدالوافی نائب سي ټولنیز فعال وحید صحیح او دوه تنو زده کوونکو حجت الله افغان او عزت الله الهام ده چې په پروګرام کې زما ملتیا وکړه او زموږ میلمانه و. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.
غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي. یار غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي. شی فرختنی دا بسته چم کلا کلوینی پمینا څوک مړی په جدای دی غور زوم دخله نوینی زما دل بارا ډیر ماته نیاز بینی پمینا څوک مړی مړی متنگا ما وسات دمړو سترګو د جنگا چل را باندې کی یار غنم رنگا ما وسات دمړو سترګو د جنگا چل را باندې کی مال تیرا داول مارواری دا پلا زان د سمینا کوم ڈیرا کو رزب ملا ستان شچا پیرا داول مارواری نا دیرو مدمر نیم بیننگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سچل را باندی کی